صاحب خوش آمدین.
بله ستار فروخ، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړل. پر یاد موضوع په راپور سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز د ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم درته خپروو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. آسیایي پراختیایي بانک په افغانستان کې د عامه تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د مرستو ژمنه کړې ده. او په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنی چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد مبارزې په وړاندې شته. کیری منځنۍ آسیا ته د څلورو ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لویې لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د سرپل امنیت قومندان عبدالقیوم باقیزوی وایي چې پولیس د دې لویې لارې په اوږدو کې منظمه گزمه کوي. خاغلی باقیزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپل ولایت په نورو سیمو کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د اقداماتو خبره وکړه.
100% برای مردم سرپل اطمینان میتم د ساحه سرپل یا بسره
دای وای د سرپل خلک تسل په سلو کې ډاډ ورکوم چې د سرپل په اړوند سیمو کې مستقله گزمه لرو او د امنیت د ټینګښت لپاره ولسوالیو د لوی لارو په اوږدو کې هم هڅې روانې دي. لدی مخکې د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه شته. دوی همداراز ویل چې د بلخاب او کوهستاناتو د ولسوالیو لارې په بشپړ ډول بندې دي او کنټرول یې د وسلوالو په لاس کې دی. خو د سرپل امنیت قومندان دا ادعاوې ناسمې بولي. د افغانستان د مالی وزارت د آسیایي پراختیایي بانک د هغې مالی مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه موافقه په متحده ایالاتو کې د آسیایي پراختیایي بانک له مرکز څخه د مالی وزارت د معین مصطفی مستور د کتنې پر مهال شوې وه. بیان زیاتوي آسیایي پراختیایي بانک او مرستندوی هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره 850 میلیونه ډالره مالی مرسته کوي. دا مرسته د 2018 او 2020 کلونو ترمنځ افغانستان ته ورکول کیږي. د مالی وزارت وایي د مرسته به د افغانستان له اقتصادي ودې، د انرژۍ له لیږد، د خصوصي سکتور او د عامه تاسیساتو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یو مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیا کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر پاتریارخ کیرل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم جوړ شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دولتي کمیسیون مشري کوي، پرون په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د الوتکې د بلک باکس له موندلو وروسته به په دې اړه هر څه روښانه شي. دای وایي دا هر څه به وروسته له هغه روښانه شي چې د الوتکې توره بکسا یا بلک باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه راوایستل شي. د روسیې ایرباس 322 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته په لاره راولوېده. چارواکو ویلي چې الوتکې د 24 ماشومانو په ګډون 212 سپرلۍ او کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تېرولو وروسته له مصر څخه روسیې ته ستنېدل. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي د اکتوبر په 10مه د ترکیې په سانالریفا کې وژل شوی دی. قادر له یوې فعالې ډلې سره کار کوي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې دي د هغوی لخوا ترسره شوي ظلمونه ثبتوي. د دغې ډلې یو ویان وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل ده چې یو کارکوونکی له سوریې بهر هم وژل کیږي. د ترکیې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رای په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په پرونی انتخابات د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د اووه نوي رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې 4.9 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلمان انتخاباتو په بخنې سره د 9.4 رایو په ګټلو سره د ترکیې د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان له 550 څوکیو څخه 315 څوکۍ خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. په مخکنیو نظر پوښتنو کې اټکل شوی و چې د عدالت او پرمختګ ګوند ښایي په 340 رایې وګټي. دا په 15 میاشتو کې د ترکیې د پارلماني انتخاباتو دوهم پړاو او وروسته له هغه ترسره شول چې د ولسمشر اردوغان اسلام پال ګوند په لومړي پړاو کې د پارلمان د اکثریت څوکیو په ګټلو بریالی نه شو. بلورته د ولسمشر الهام علیف د نوي اذربایجان حاکم ګوند د اذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه. د رای ورکولو مرکزونه پرون د ماښام په 2 بجو بند شول. دا انتخابات په اروپا کې د څارنې تر ټولو لوی سازمان او همداراز د اذربایجان اپوزیسیون ګوندونو تحریم کړي دي، خو له دې سره سره د کوچنیو ګوندونو یو شمېر کاندیدانو د پارلمان د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ځانونه کاندید کړي. په داسې حال کې چې د اذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیف وي. د اپوزیسیون عمده ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویلي چې علیف ته په تلویزیونونو کې د کمپاین لپاره وړیا وخت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې نورو ګوندونو په تلویزیونونو کې د اعلانونو په بدل کې پیسې ورکولې. او وروستی خبر دا چې د پخواني ختیځ جرمني د حکومت جګپوړي مقام ګونټر شابوسکي چې د ختیځ او لویدیځ جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستنو وړاندیز کړی و، پرون د 84 کلونو په عمر مړ شو. د شابوفسکي میرمنې ایرینا شابوفسکي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته وویل، نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګونټر شابوسکي د ختیځ جرمني د کمونیست ګوند سیاسي بیرو غړی و. د 1979 کال د نومبر په 9مه نېټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې یې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یوځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو.
له اسدالله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول، که غواړئ بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. ولن په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نور افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر وایي د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را به برنامه میثاق شهروندی مبدل کنه.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلي اوسیدونکي چې پرون ورسره مرستې وشوې وایي له دغو شوو مرستو راضي دي، خو د دوی ستونزې ډېرې دي.
دغو نه کومه کوم بستنو چې هېڅ یانه کایم زمونږه قبول دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. په روسیه کې پرون د تراژدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. ستاسو د ورکوشو او اذانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. امریکایي چارواکي وایي کری به د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشران وهڅوي څو د بشري حقونو د وضعیت ښېګڼې ته پاملرنه وکړي، خو ښایي د روانو خبرو اترو په اجنډا کې دا مسله ډېر مهم ځای ونه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان لودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپو او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ رادیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بل خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې تم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیې ویل دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدرز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غنې کې
واشنگټن پوسټ کې کیرونی د افغانستان مخالې پورسته کې لیکي
د بل سي ژورنال
راپورټ کمن تاریخ پرونه پورسته غنې کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورسته له ازادي راډیو
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانه د امریکای ځواکونو د حضور غزیداته بې ځای شوی افغانان چندان هیله من نه دي تر صدر لیکلانه په یو مطلب کې لیکي. لکلونو رئیس د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د طالبانو او د امریکا ملاتړو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې راګیر دي، خو په وروسته میاشتو کې جګړو دومره زور اخیستی دی چې د شمال ختیځو سیمو ډیر بزګر او مالداران یې دې ته اړ کړي چې پلازمېنې کابل ته کډه شي. محمد آغا جان چې د کابل پر ځان قیمت کې د موقتی کم د اوسیدونکو استازی دی، ورسپانې ته ویلي چې طالبان وایي تاسو له حکومت سره یاست او امنیتي ځواکونه هم وایي چې تاسو له طالبانو سره یاست، خو موږ غواړو ساده ژوند وکړو. د ورسپانې په وینا دې کم ته هر اونۍ د کاپیسا له تګاب ولسوالۍ څخه نوې کورنۍ ورځي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کله چې ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې اعلان وکړ چې دای به د مخکینی اعلان خلاف له 2014 میلادي کال وروسته لږ تر لږه 15,000 عسکر په افغانستان کې پرېږدي، دغه اعلان په ډېرو هغو افغانانو کې چې د جګړو له امله له خپلو سیمو تښتېدلي دي کمې هیلې راوټوکولې. آغا جان وایي زما هیله دا ده چې د دې پر ځای که دوی موږ ته وسلې راکړې وای چې خپل امنیت مو په خپله نیولی وای. د هغې په وینا یا د حکومت سیمه پرېږدي یا د طالبان، تر هغو چې دواړه په سیمه کې وي تګاب به د سولې مخونه ویني. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه د افغانستان سرنوشت د هیواد په وسلوالو ځواکونو پورې تړلی دی تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي. د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ طرحه واضح وه چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې یوازې 1000 عسکر پاتې کیږي او د دوی اکثره به په کابل کې د امریکا په سفارت کې دېره کیږي. د خبرونې په وینا اوباما د 2008 کال د جمهوري ریاست لپاره په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان او عراق جګړه به پای ته رسوي، خو هغه د دې پر ځای چې خپله دغه ژمنه پر ځای کړي د اکتوبر په 14 له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان لغوه کړ. اوباما اعلان وکړ چې د خپلې جمهوري ریاست دورې تر پای ته رسېدو پورې به 9800 عسکر په دې هیواد کې پاتې شي. خبرونه وړاندې لیکي دغه پریکړه شپږ میاشتې وروسته له هغې چې د طالبانو له لورې شخړې زیاتې شوې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د دو وروستیو اونیو ناڅاپي پیښو وروسته اعلانېږي. خبرونه د کندوز پیښې ته په اشاره لیکلي افغان امنیتي ځواکونو چې امریکایي په تیرو 14 کلونو کې پر ښې روزنې او تجهیزولو له 2 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي، په ډېره اسانۍ د کندوز ښار چې طالبانو محاصره کړی و هغوی ته پرېښود او ترې ووتل. خبرونه د کندوز ولایتي شورا د مشر محمد یوسف ایوبی څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ښار ته له ننوتو مخکې دوی په اسانۍ کولی شوه چې له طالبانو سره وجنګېږي. بلومبرګ بزنس ویک خبرونه لیکي کندوز ښار د اکتوبر په 15 بیرته افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ونیو، خو دې پیښې له رواني پلوه د کابل حکومت ته زښت زیات زیان رسولی دی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې او د غراز ځینې نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په افغانستان کې د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونه ډیر اندېښمن کړي دي. دا ډله په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ډیره فعاله ده. د ننګرهار په څوکۍ اوبخې په اچین ولسوالۍ کې دا ډله له څه مودې راهیسې د دولت له د دې ډلې پر ضد افغانستان د امنیتي ځواکونو هم یو لړ عملیات پیل کړي دي. دا چې دا عملیات څه ډول پر مخ ځي له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دا شبه سره د ټلیفون په لیکه دی. شینوار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، رښتیا هم له تېرو څو ورځو راهیسې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو په ناڅاپي ډول باندې چې تیرو عملیات سره دوی توپیر هم دا و چې لوړاندې نه هیڅوک اګانه وو چې دوی به د عملیات کله شروع کوي. په ناڅاپي ډول یې په اچین ولسوالۍ کې عبدالخیلو سیمه کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې اوس هم په سیمه کې روان دي. وروستي معلومات چې د ولسوالۍ د مسؤلینو نه موږ ترلاسه کړي دي، کله چې افغان امنیتي ځواکونه اچین ولسوالۍ ته رسېږي نو دلته د داعش په ډله کې هغه افغانان چې ورسره ملګري وو پاکستاني وسواس شاته ترقي او افغانان ورسره مخته کړي وو چې یو څه لنډ مودې لپاره جګړه کړې وه. وروسته د هغوی مقامات وروسته ختم شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې هغوی اوس لږ دفاعي حالات کې دي. ځینې کسان یې په دغه موده کې ژوندي هم نیولي دي چې هغه هم پاکستاني پاکستانیان دي. په دغه سیمو کې اوس هم عملیات روان دي.
بله شینوار صاحب، په اچین کې خو له ډېرې مودې راهیسې ناامني ده. د داعش پر داعش سربېره دغه راز طالبان هم فعال دي. د خلکو وضعیت څنګه ده؟ خلک به ډېر په تنګ راغلي له جګړو، څه وایي چې له دولت څه غوښتنې لري او له وسلوالو ډلو؟
نوری صاحب سیمی خلق هغه په مجموع کې د شینوارو دره چې پرې وروستیو کې ډېره زیاته ناامنه شوله چې په لومړیو ورځو کې د طالبانو یا د امارت اسلامي شتون په کې و، وروسته بیا د داعش شتون په کې و. د دغه دواړو ډلو د شتون په وخت کې د خلکو په خبره باندې چې دوی زیات وځورېدل په مختلفو نومونو باندې، هماغه و چې دغه ټول خلک له هغې سیمو څخه را کډه شول. د دوی خو حکومت نه غوښتنه هم دغه وه چې دوی په دغه سیمو کې عملیات پیل کړي، او د عملیات نه وروسته دوی خلک غواړي چې بېرته خپلو کلو ته ستانه شي، ځکه اوس هم دوی لپاره د سرپناه هېڅ ډول ستونزه نه ده واره شوې. دوی سره هغه لازمې مرستې چې وید شوي وای د اخري بېځای شوو سره هغه مرستې ورسره نه دي شوي، یوازې وعدې ورسره وشولې او هماغه په تمه کې پاتې شو. نو خلک هم په دې تمه دي چې ژمی را روان دی، هوا سړه ده، نو که چېرته دغه عملیات سره دا ساحې پاکې شي دوی بېرته خپلو کلو ته ستنېږي. او د پخوا په څېر نسبت د پخوا ته خلک د په نوم سره د وسلوالو څخه ناخوښه دي، او حکومت په وار وارې ترې غوښتنه کوي چې تاسو خپل امنیتي ځواکونه همالته ولېږي پوسې فعاله کوي، ځکه د امنیتي ځواکونو په شتون کې د ولس ارام وي. او دوی دا ژمنه هم سره کوي چې کله تاسو سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړل، له هغې وروسته به خپله د سیمې خلک به راپورته کېږي او د دغه سیمو امنیت به په خپله ساتي.
بله، شمه مچین ورلې تاسو نه مننه. څنګلوري ولایت کونړ ته ځو. د کونړ په څنګه کې ولسوالۍ کې پر یو شمېر زلزله ځپلو کورنیو باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد وشل شوي. وروستۍ زلزلې په دې ولسوالۍ کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیان رسولی دی. زلزله ځپلي خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي. تفصیل یې له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روحالله انوري په رپورټ کې.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د نور ولسوالیو په پرتله په څوکۍ کې خلکو ته زلزلې زیات زیانونه اړولي. په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي، شپاړس تنه یې وژلي او پنځه دېرش یې ټپیان کړي دي. د یکشنبې په ورځې سلو کورنیو ته د HHRD خیریه موسسې په مالي مرسته خوراکي او غیر خوراکي مواد په یاد ولسوالۍ کې ویشل.
سلو کورنۍ سره مختلف قسم مواد چې دغه کې کمپلې شامل دي، ترپال دی پکې، توشک دی پکې، لوښي دی پکې، ضروب دی پکې، سترنجۍ دی پکې، او همدارنګه قاشوغې دی پکې، غوړي دی پکې، او داسې مختلف شیان پکې پکې شامل دي.
هغه وویل له دې وړاندې هم په څوکۍ او نورو ولسوالیو کې یو اندازه غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو ته ورکړي دي. مرستیال والی وویل د دولت له بودیجې په زلزله کې ټپي شوو کسانو سره لس زر افغانۍ کومک هم کړی دی. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سپینګیره شاهد الله جان چې د مرسته شوو توکو د پنډ خوا کې ناست دی، وایي زلزلې کور ته زیات زیان رسولی او کومه مرسته چې ورسره شوې نور خلک به وای ورته نقصانونه زیات رسیدلی، خو مرستې کمې دي او یاد کومک سره یې ستونزې نه حل کیږي. د کونړ مرستیال والی له نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د نورو ډیرو مرستو غوښتنه کوي.
د اورګانهای محل او همدارنګا د پیخو صاحب په وړاندې د مبارزې د محترم ریاست څخه او همدارنګا د ریاست جمهوریت د عالی مقام څخه مونږ غوښتنه کړې ده چې عاجل کونړ ولایت ته مرستې راوستي، ځکه چې کونړ ولایت ډېر ځپل شوی دی. په دغه زلزلو کې ډېر تاوانونه خسارې موندلې دي. دا کومکونه چې کوم کېږي دا زمونږ د ستونزو او زمونږ د ولسونو د بېوزلانو د خسارهمندو فامیلونو یعنی اړتیا نه شي پوره کولی.
په تیره زلزله کې د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 23 تنه وژل شول او 115 تنه ټپیان شول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
افغان ولسمشر وایي د کلیو له ثبات پرته د افغانستان ثبات ناممکن دی. اشرف غني دا څرګندونې پرون په ارکې د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 5 ملي کانفرانس کې وکړې. هغه وویل د کلیو او ښارونو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف به په نږدې راتلونکو کې د ملي پیوستون پروګرام په ښاري پیوستون بدل شي. په دې اړه تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
که څه هم خلک په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو افغان ولسمشر وایي چې د ملي یووالي حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو څلورو کلونو کې په ټولو کلیو کې خدمات ترسره شي. ولسمشر غنی ویل چې تر څو راتلونکو اونیو پورې به د کلیو د پراختیا پروګرامونه په ښاري پروګرامونو بدل سي. ښاغلی غنی د یکشنبه په ورځ د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون پروګرام به د شهروندۍ د میثاق په نوي نوم په دوامداره توګه ادامه پیدا کړي.
حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته که برنامه همبستگی ملی را
د ملی وحدت حکومت پریکړه کړې چې د ملي پیوستون برنامه د شهروندۍ د میثاق په پروګرام بدل کړي. د دې معنا دا ده چې لومړی به د ملي پیوستون برنامه دوامداره شي. هدف یې دا دی چې د دولت ټول پروګرامونه د کلیو په سطحه د یوه روښانه پروګرام له لارې چې د ملي پیوستون پروګرام دی اجرا شي.
ښاغلی غنی ویل چې په دغه پروګرام کې به د هیواد لسو محرومو ولایتونو ته لومړیتوب ورکول سي، او همدارنګه زیاته کړې چې د افغانستان 15% اوبه چې اوس مهال ضایع کیږي د کلیو په سطحه به ورڅخه ګټه واخیستل سي. ولسمشر غنی همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ثبات او امنیت بنسټ د کلي، ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او دولت پورې اړه لري، او دغه 15 حلقې باید سره همغږي سي. په دې غونډه کې د شوراګانو یو شمیر غړیو هم په کلیو کې د وضعیت د ښه والي په هدف خپلې ځانګړې طرحې او وړاندیزونه وړاندې کړل. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي پیوستون د پروګرامونو په پلي کولو سره اوس مهال د کرنې، پوهنې، روغتیا او کلیو د پراختیا په برخو کې ښه والی راغلی دی.
پروژه ها و برنامه های همبستگی ملی
د کلیو پراختیا لپاره د ملي پیوستون پروژې او پروګرامونه د لارو جوړولو، د کرنې په برخه کې د زمینی برابرولو، د برېښنا د برابرولو، تر زده کړو، روغتیایی او په نورو برخو کې چې موږ یې شهیدان وو په هر کلي کې نمونې شته.
لبلی خو د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د کلیو د پراختیایي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې په تیرو لسو کلونو کې د کلیو لپاره زیات پراختیایي پروګرامونه پلي سوي، او تر دې مهاله په بیلابیلو برخو کې د پوینه 2000 پروژې تطبیق سوي دي. افغان چارواکي وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه 12 کاله مخکې پیل شول، او تر دې مهاله 15 د کلیو پراختیایي شوراګانې په دغه چوکاټ کې فعالیت لري چې له مخې په کلیو کې په سلګونه زره نور پروګرامونه عملي سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس تاییدوي چې د تاوان په نوم ایرانی شرکت هغه تړون لغوه کړی دی چې له مخې د اریانا افغان هوایی شرکت له دو الوتکو څخه د چارټر الوتکو په توګه کار اخیست. دغه دوی الوتکې تاوان شرکت له 2014 کال راهیسې چارټر کړی وې. دا چې ولې دې شرکت د اریانا افغان هوایی شرکت څخه شوی تړون لغوه کړی دی په اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د دې شرکت له رئیس محمد داود شریفي سره مرکه کړې او په سر کې د تړون د لغوه کېدو د علت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دوی د اریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي، زړې یعنې د شلو کالونه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بیرته راوستې. خوشحاله یو چې راغلې، دومره تاوان موږ ته نه کوي.
که څنګه څه دی به قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط څه وو، څه زیاتې څه وو د دې قرارداد؟ تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې، څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه وو، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فیصد په 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد پاس کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دی، او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده اریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پاتې دي، هغه څه نه ده اوس تقریبا نیم میلیون کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوي دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
بس دا اوس ډېر عني شوی دی یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي ان شاء الله.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که په نور هیوادونو هم دي چې تاسو سره په دا ډول
دا تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي یو علت یې دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و دوی نیولي اوس شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي.
د ارنا افغان هوایی شرکتو چې د تاوان د په نوم د ایرانی شرکت سره د ارنا افغان هوایی شرکت د شوي تړون د لغوه کېدو په اړه معلومات راکول. د یادونې وړ بولو چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په ترڅ کې د دې هیواد د هوایی چلند چارې هم ډېرې ځپل شوې وې. د هیواد نشو کولی چې د لویدیځ لخوا د شویو بندیزونو په ترڅ کې د الوتکو لپاره پرمختللي وسایل یا نوي پرزې راونیسي، خو اوس چې پر دې هیواد بندیزونه لرې کیږي د هیواد هم د نویو پرمختللو الوتکو اخیستو ته مخه کړې ده. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې اونیز پروګرام درته خپرو، خو بیا هم د یوې هوایي سانحې له حاله مو خبرو چې د مصر په شرم الشیخ کې راولویده یوه الوتکه او پکې له 200 زیاتې سپرلۍ مړې شوې دي. دا الوتکه د روسیې وه، خو مخکې له دې چې په دې اړه تفصیل در واورو بیا هم اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د اسلامي دولت او نورو افراطي ډلو پر ضد د امریکا لخوا د مبارزې د دوام ډاډ ورکړی دی. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د سرپل جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د اسیایي پراختیايي بانک د هغې مالي مرستې د ژمنې خبره کوي چې د عامه تاسیساتو د رغونې لپاره په پام کې نیول شوې ده. په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوریایي فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ترکیه د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند په پرنیو انتخاباتو کې د اکثریت رایې په ګټلو سره د پارلمان کنټرول په لاس کې واخیست. بلورته د ولسمشر الهام الیف د نوی آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرنیو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. او د پخوانی ختیز جرمنی د حکومت جکپوري مقام ګونټر شابوفسکی چې د ختیز او لویدیز جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو وړاندیز کړی وو، پرون د شپږ اتیا کلو په عمر مړ شو.
څو غواړی بیا هم خبرونه ولولئ، البته په تفصیل د ازادي راډیو په انټرنټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور ګوراندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د تخبرو، خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو هم واورېدل، په داسې حال کې چې په مصر کې د روسیې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، په روسیه کې پرون د دې تراژیدۍ د قربانیانو د ویر مراسم پر ځای شول. دا په روسیه کې د هوایي سانحو تر ټولو خونړۍ پیښه وه. یوې ډلې چې له داعش سره اړیکې لري د دې الوتکې د نسکورولو ادعا کړې، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړی. دا ادعا د روس چارواکو لخوا رد شوې ده. دا الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سن پیټرسبورګ ښار ته روانه وه چې راولویده. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د مصر امنیتي چارواکي وایي هیڅ داسې نښې نښانې نشته چې د روسیې د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل یا په هغې کې چاودنه ثابته کړي. پرون د روسیې د ملکي هوایي چلند د دولتي کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو وویل شواهد ښیي چې الوتکه په هوا کې ټوټې ټوټې شوې او دا ټوټې د سینا ټاپو وزمې په یوه پراخه ساحه کې راپریوتې دي. خو سوروچینکو یادونه وکړه چې د دې تراژیدۍ د څرنګوالي په اړه خبرې کول له وخته مخکې دي. د روسیې د کوګالیماویا هوایي شرکت ایرباس 321 مسافر وړونکې الوتکه د شنبې ورځې په سهار له شرم الشیخ څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې راولویده. د دې الوتکې هیڅ یوه سپرلۍ ژوندۍ پاتې نه شوه. چارواکو ویلی چې الوتکې د څلورویشتو ماشومانو په ګډون 211 پرلۍ او 8 کارکوونکي درلودل او تقریبا ټول قربانیان هغه روسان دي چې د رخصتیو له تیرولو وروسته له مصر څخه خپلو کورو ته ستنېدل. د دې سانحې د قربانیانو لپاره پرون د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د ویر مراسم جوړ شوي وو. د روسیې د ارتودکس کلیسا مشر پاتریارخ کیریل وویل چې د دې دردونکې پیښې د قربانیانو لپاره د دعا مراسم پر ځای شول. له موږ او تاسو څخه هم ډېر کسان کېدای شوای چې په دې الوتکه کې ووسو. زموږ هیڅ یو د دې تراژیدۍ په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی، ځکه مو د خدای د دې بندګانو لپاره چې په دې دردونکې پیښه کې مړه شوي نن د دعا مراسم جوړ کړل. روسي، مصري او فرانسوي کارپوهانو د الحسنه په نوم د سینا په لرې پرته سیمه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ګډ تحقیقات پیل کړي دي. په همدې حال کې د مصر د ملکي هوایي چلند یو مقام ویلي چې د روسیې د ژغورنې ډلې به نن په سینا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې د پیښې د قربانیانو د مړو د موندلو لپاره خپل کار بیا پیل کړي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړې راولېږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکو شوو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز ده، د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه ورته کړې ده. که څوک د قارب څوک ده ما پیغام اوري، 0793-66-2599 ده ما شماره ده، په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله، السلام علیکم. زه ولیم احمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصرا خولی د جرمنی بوټه په پښه دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503-3-5-3-3-5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503-3-5-3-3-5. دغه شمېره ده. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. والسلام، د خدای په امان.
بله السلام علیکم زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه سره سفر رسم پر کړی شوی یم د ازادي وه او کوشي وجودستان او اجزانو پر ځانسه امان الله مرد ته بیا بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا دیارلس څوارلس کاله کېږي تالکان ته په مزدوري باندې سبقان د چاته نوم وښیي دا دیارلس څوارلس کېږي چې ورک کړي دغه سړي په حق مې چار سړی معلومات غواړي ما ته دې په دغه سهولت ټلیفون وکړي صفر اویا درې واره څلور اته دېرش پنځه څلوېښت وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا په دې دانې دوه جستاده دي، یو خو مانی چې زنانه دي او بل نه مانی چې د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پرې پټکړي دي. دغه چې امانت ایښي دي او هغه چادري وه چمپلان شان شوی د اوسترای د کلي چا نه درکوي. درایي مخامخ د کمرو خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو د غورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي 0093 دا د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 03-12-39. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه رارسېږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي لطفا دې له دغه کاره لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو واره بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی ولسوالۍ له پلاین کاري زم دا پیغام د سره پرېښی ده. امین نمیږم. ما دوه پیغامونه مخکې هم پرېښي وو نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنګه څه مې تره معلومات سوی ده خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله تعالی بیا هم پیغام درته پرېږدم. خو خیر که هغه زه که نه معلوم هم هغه پیغام زه دي ما چې زما تره د قسیم په نامه باندې ده تقریبا لدیار لسودی اسوار لسو کلورایی که ورک ده ندرک ده پیوکت پخبانی گوک ده کسایی تکیت معلوماتی چا تایی بیادی ما تا دیغا شمیره بانی زنگوگی شتفصیل ما شمیره تی ده نمای تلیفون شمیره ده سی پرواریا دنیوی حتی ترویخ اینزو سوا او دیمای دی ترگزو شمیره ده سی پرو سوا دواریا یو سلو شپوش پینزوز او بل پیغام کول او ریدن کو تلرما سی پالتو نسکالونا دی اوغتا نکی خلق وطا تقریبا ما سکن نسکالونا دی ورز راجیم سلویخ پینزوز نسکالا با نوی نوی لمبر سراجی که چا تا کس معلوماتی صرف دی مسلمانی بخاطر بانی دی یو مسلمان تلور کئی نور دی پالتو خلق وطا مزاحمت نجوڑی دائم طول او ریدن کو تلرما پیغام دا او اتمن بداری ما پیغام رسن شرکویا و سلام
مری السلام علیکم رضوان پرستان لوی خبری کون درځغان ولایت زما کار ډیر کرن نو رئیس کی نظر کړی چې په درځان ور دی نه لوی دی او یو خدمات د ملګری خان خون دی دی کډیر څه د معلومات لري یا د خپل زما د غوړې ماته په تګ شهر ځان وو چې پر وست پر ګریم سلور نه کیږي یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فزن کنی چی پیلان پمیر بازار که مور استوگنی ما یو ده خاله زویدی چی پلانو میریده پلانو می حجگول دی دورونو می گل احمد سالو او زبیولا دی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله ویلت و رکی دو که جه هر چوب چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره را یه وقت مرسی لز معلومات را کرسی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک یې زما ټلیفون شمیره ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10 مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې د سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکې ونیسي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 او سلامون د ازادي کارکونکو ته ورسیږي. زما یو خاله زوی دی چې او لجان میږي زه د واشر خبر سره کوم. زما خاله زوی او لجان میږي چې دی د اسو مرکز نه درک دی کار چې دی د پدغه شمار رنگ وي سپروا درې تا وشبانه د وسو نو له
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ خبر کوم. زما نوم محب الله زما یو اکادي دوه میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی. که هر چا ته د دپاره معلومات یې مستج په دغه شمېره زنګ وي 0 0 0 2 1 0 9.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار د ایراده زه هم زنګ سوال دی. زما پلار نون اسکالی کېږي چې ورک دی نه میشه حملین دی د پلار نوم یې عجیب الله لجن دی. د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې. هر څوک څه په اړه معلومات لري یا دې زموږ ښه خبر په خپله اوري پر جای نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 1 4 6 8 4 0 1 0 1 6 6 4 8. زما نمبر دې بل دا نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل شیرین دي ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه محمد رتیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د ما زوی ورک دی دا 4 5 کاله کېږي شیر احمد نومېږي. په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري نو په دې کښې مراد ما ته زنګ ووهي 0 0 0 8 4 5 1 9. وسلام.
السلام علیکم ګرانې اولادې رادیو کارکوونکو ته ټولو ته السلام علیکم. دا لس کاله کېږي چې زما د ماما زوی ورک دی چې نعمت الله په نامه نومېږي چې هر یو څه د دغه معلومات کېږي پر دغه شمېره ډېر رنګ را ته وهي 0 9 8 5 6 4 9. السلام علیکم.
السلام علیکم حمید الله زابل ولایت خبر کوم ما یو محمد د نن نه شغاتل او پلان نه تجاند د ویش کال کې د چیز مر څخه نه دا کته وې او که هر څه پیدا کې د جزې خوندم کې د پر د نمبر د ماته وای څه څه دورا بیا تو بیا ما بیا تاسو پینځه بیا چې په پیش نه راځي بیا هم څه څه دورا بیا تو بیا ما بیا تاسو پینځه بیا
امام علم خان دا د غزنی ولایت د مکور او د سوالی څخه مې اړیکه نیولې ده موږ یو انډیوال ورکړه دی او بیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمیره راسره شته کدي او بیا په نامه باندې تاسو بیا او بیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو صفر وسوه آزادی راجو
بلی السلام علیکم سلام علیکم باوریم من دوله در نکرده سال خبری کوم ما یو دامازی ورک دای نمی شیر ما دای کار چه کار مسلمان روڑه پار مرمان مرمان نو پتیش مرمان مزدنگوی سپر و سپر و اتا تلو پینزا یو نا یو دا تلپون سمیرا یو در بیاوا سپر و سو و اتا تلو پینزا سلو یو سلو یو نوی و سلام
زاق والد احمد ده هلمان ولایتنا ندالیو کم زما کچ محمد میمیزی یو کال کیزی که دکورا نداره کدهی نه د ژوند نه د مرګ درک هر شخص چې د په هر درک لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووهي که چیرې دی په خپله زما دغه اوري سپر اووه سپر اووه یو شپږ اته دوه سپر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم سپر اووه سپر اووه یو شپږ اته.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالصمد نمیزی تقریبا اوویش اتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه سوی دی که دی پخپله دا اعلان کوي او په دغه شمیره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمیره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شماره بله دی صفر اویا یو او یا درس کا پنځوس یو او یا نو کار څه په دې اړه معلومات لرو دې پر دغه شماره زنګ ووهي کدی په خپل اعلان اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات راکړي چې نن شپه زما د کور نه درکه سوي دی دا شپه زما دې کیږي د کابل دروازې ته ورکړي. السلام علیکم. دا شاداله د کونړ ولایت دی
اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم زما یو خوریا چې عمر تقریبا دیارلس کال دی خړی جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه څلوېښت
یو د ورکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کال عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کیغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د نداري د فرضیې درایي هر سړی کې معلومات لري یا دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري یا دی خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام دغه چې دغه زما ورور شادي میږي زه د
چکور خبره کوم چارلس سوارلس کاله به شاهد کیږي چې د بولان د داش د منطقې سره نادرکه شوی دی نو ار ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي وڅه تعلیم مشکل درلودي که موږ ته معلومات راکړي 200 روپیه جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی 0-3-3-0-3-3-0-5-9-8 دغه د ټلیفون نمبر دی نو ډېر ډېر مهرباني دي 200 روپیه جایزه ده د خدای په امان و سلام
دا غریرا نوی ټول کار کوم کو او رګنګ سلامونه وایم مزه واکاز دې چې د حضرت په نامه دې دا تلور کال کېږي چې کور سره درکه سوي دي کله په حق له باندې چاته معلومات دي د اسماعیل لازی دي او د حضرت په نامه دې کله په حق له چاته معلومات دي په دغه شمیره کې موږ زنګ وو دي 0-0-4-4 او 3-8-3-4 از ما را ګران وو او ردمو څنګه دا دا چې دا ناکه مو ته جوړی چاته ژوندونه نه وې خپل ګرته ما دا زبیر اډیر کومه ستدا او کړو ردمو سره ما دا وکړ چې 15 ژوندونه په حساب را ده او لناکه دروازه او دا مسلمانان نه لناکه مو ته جوړ نه زیری وسنه
زه صدله لپاراده ولایت بکواده ولا سوالیت خبره کوم مو جوالت له تنزنه شکیش نه درکه دی ول جام په نامه دی خپل نظر زیل دی د مجد کم نه سی دی لپاراده ولایت له بکواده ولا سوالیت کچيري ا دې ما زه غوړې ا دې پاتره څو خبر لې او دا نمبر ته ځان وو 0-0-8-3-2-3-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 8 شپږ 9 درې 2 4 درې.
السلام علیکم ورور، زه د کابل ولایت کارو دو کابل ولایت نه غږیږم. نایې 5 کمپنۍ لیستې مینه زما یو زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی، مصطفی نومیږي، ولد محمد طاووس، ولایت کابل ده، ولسوالي پغمان ده، قریه سنچک ده. د تلیفون شماره ده 0888 38 44 7 8 4 7.
اکرام الله یم، ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو د تره زوی د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي، که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره مې ده 0 8 2 3 4 4. که چا سره معلومات وي ما سره فون شمېرې اړیکه ونیسئ. تلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 2 3 4 4. که چا سره معلومات وي خپل شرنی دې ترلاسه کړي. ډېره مننه.
ما دا زه انګانو مغاولې ته د باباجي د ولزو څخه دا ولادت خبره کوم. زما یو ورور دی، ګپجبه ګوندای دی، دا ونه چې دې نه درکړې کارته مسلمان وو ته معلومات ولري په دغه شمیره کې څنګه ته وي. سپر و سپر شپر اته درې تینځه بیا اته بیا شپر بیا اته بیا یې خپله خپله تلیفون شمیره یې لاړوم. سپر سپر و سپر شپر اته درې پنځه اته شپر اته. خپل شرنی درلاسه کړي. هر چا ورو ته معلومات کېږي په ژبه ګونګی دي په دغه تلیفون شمیره زنګ اتئ. وسلام.
یو نفر دی چې شنې سترګې دي، نفرتنه یې الګ دی، کابل ولایت دی که کټاس دی، مړ شوی دی په هلمند کې، د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشاخ کړی دی. د هر چا چې وي په دې شمېرې دي زنګ ووهي. له غرځن حالت کې شنې سترګې دي، پټ وریښتانې دي. ډېر وخت کېږي د کور راغلی دی، زموږ سره په پوسه کې را سره وو چې څه وی دی اوس مخارو کړی دغه کړی. شمېره ده 0 8 2 3 4 اته شپږ درې اووه اته. دغه پیغام دی چې هر د هر چا وي په دغه شمېرې دي اړیکه وکړي. شمېره بیا یو ځل بیا 0 8 2 3 4 اته شپږ صفر درې اووه اته. لغړځنه هلک دی، شایسته سپینه هلک دی، دسترگی دی دا هر چا وی دا کابل دی او دا غزنی دی دا هر چا چا وی پا دی اشنیلی داری کونی سی و سلام
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دو پاکستانی طالبانو دو مخکینی مشره
دو تحریک طالبان پاکستان دو افغانی طالبانو دو کوشش و یو نتیجه دارد.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان.